سلور بجه او دیرش دقیقی دی. ده خبرونه پا دوام که راست راوسهی پا یو راپور که باوری چه ده کابل گردیز لویالار چه نن اعتراض کون که ده چو ساعتونو لپاره بنده کرده و بیرتا پرانستل شوی ده. نور راپورونه هم لرو. خو ده شبا ملالی بشیر تا غوکشهی چه ده مهم و خبرونو لندیز او روی.
په پام کې د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسله والو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شل غمي او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسله وال وژل سوي، یو ملکي او درې وسله وال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله اتلس کلنه میرمن زنده کړې او وژلې ده. سعودی عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته اته څلوېښت ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یوه ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس اوولس مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویا لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. تپان صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مظاهره جانو، نن ورځ د تاسون له خیمه راووتل هغه کسان چې تېره ورځ تاسون خیمه درولې وې او لویې لارې د درې ساعتونو لپاره بنده کړه، لکه څنګه چې تاسې وویلې. د دوی د خبرو د اورېدو لپاره د پکتیا لپاره نوی معرفي شوی والي چې د مظاهرې نه تقریبا د مظاهرې پر مهال خلکو ته ور معرفي سه په یوه جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته هماغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سړک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنایي سوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسون خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کوو، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بنده کړې، د والی مخالفت یې نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته یې په درنه نه دي کتلي. دی د ولسمشر مستقیم استازی و، باید دوی نه غوښتنه کړې وای. دوی به هم د دوی په خبره چې د والی د معرفت غونډې ته له دوی سره تللي وو، له هغه وروسته به یې له ولسمشر سره خپلې غوښتنې مطرح کولې، ولی د ولایت مقام په مخ کی دی والی تیرې دنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وتړله. بله،
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال داود تپانو چې ل ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر منوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترهګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراضی مظاهر نور حل د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې
د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو لیکوالو شاعرانو مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د دولتي تلویزیون پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاهره پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ په کې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو بدبویه بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبې په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره په کې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډون کوونکو په خپلو ویناوو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو یې وغوښته چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه استاد باسین یوسفزی مظاهره ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره د نګو خکړي چې د په خبره ټول پښتون قام ته پکې سپکاوی شوی. نوموړي همدا شان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
پورے پچمون کے اٹھو کے ٹکا نے کی گی اب غم د سرکاری ٹیلی ویژن نے کی گی ندی منگا پر شدید اٹکو کے غم نہ کہو لگا مشاہرہ کی جی کم خلق ناس نو آگی لاسون اپنا قول و خوشاہ دل تاہیم دیرہ شدید غم نہ کہو منگا غوالو چی پدی وطن کی منگا کل پر شریک و سیگو منگا کل رون رونیو دقا پروڈیوسر دقا سکرپٹ ایڈیٹر در او دقا جنرل منیجر دول دی زموار دی او زر تر زر دی دوی در نوکرائی نا اخوا کرشی او گنی تزدیر پس پا منگا عدالت
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یې وغوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نورو قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو پله په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي، بل سرکاري میډیا دیو داسې کام چې د دوی لپاره د بد مرغه استعمال شو او هغه کام چې هغه ډېر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دوی لره وړی دی هغه کام چې انسانیت هم دوی ته خولی دی او د هغه کام سره دوی ټوکې کوي پچموز کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پے کرے آب و گلست ملت افغان در آ پے کر دلست او یو داسې کام چې دا غی د اتلانو په نوم باندې تاسو میزایل جوړوي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي چارواکي می افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قام د طنز و مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبې شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپوړو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
مونږ ته دا پیغور راکول چې مونږ ترهګر یو دا زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغملو نه ده. مونږ خو له ترهګرۍ نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قانون د دې ارمان کوي چې کاشکې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکي ته اوسېږي او چې بل هر چېرته پیدا شوي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قام ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس د دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی ده چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهرې وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان، پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې له دې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشې کېدو ته لاره اواره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروی.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعته د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و. نن دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي. دیویس چې د قتل دوسیه ډیر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د دیویس څرګندونې روانونه وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکی شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالر په ورکولو سره پر د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. دیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې دیویس پولیسو ونیو، د مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی دیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی، پر اړیکو کې دغه کړکیچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی ښاغلی دیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. دیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅ کله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلې چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د سی آی ای د پخواني قراردادي دیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له سی آی ای سره ونه کړي. هغه ویلي، له زندانه د دیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له سی آی ای سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې د دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له دیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د دیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو دیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقب خپل کړ. هغه چې له څلويختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنکیز لمیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
ما مدت 41 کې رسمان حضور درم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم، او د موسیقي په بیلابلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو، او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې واځي شاوخوا یو سلاتیا یې خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مې هیله لرم ډیر کار وکم.
خو خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وای.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي، که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي، خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي، خو تش نوم کوم ځای نه نیسي. باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخي و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کا پم کیس باندې روان شه، زکه کا وګل ناز زکه خیر امان شه. سوسال په سر کا
د استاد وحید قاسمی د هنري فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیقي ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره امرستي کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیقي په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولای شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په نوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خدا ده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ، د یو کلی زرغه ګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغغون رامی خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغغون په ډراما کې مو اوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی و او پولیس مرسلې چړنې ته ورغلې و. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یو پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک مقرره شوی نه ده، په ما امرو نه کوي.
نه نه، خدای دی نه کوي چې امر در باندې وکم. تو خو من دی زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته، ته په ما حق لري او زه په تا.
خانو، چې داسې خوږی خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دی هم پیاله.
زر لختی لورې، ستړی مشه، ته څه وخت راغلی؟ ما خو هیڅ ونه لیدې. جنتی شې ترورې، تا یې شوي د کوله. زه غلی راغله، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، د دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هیڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل
چنګور می په کلینیک مامور شو.
جار دې شم زما خوږی ساده ترورې، ما خو اله امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او کنه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی، دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه و، سوالونه مې ورته ځواب کړل، نور قسمت او چارې.
خو ماته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي ښه تکړه یې. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې، خو جمیل هم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو هم امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کیږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته، اول حق سړیو ته ورکوي کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نشي کولی.
د خیر محمد نګورم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نشي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و. ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانورې. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې، مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی.
ښه طیبه جانې، هو مامور صاحب فاروق، موږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته. ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زمونږ په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده، یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترمه طیبه جانې، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مه رسوئ. دا هر څه به زه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس او بله ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به موږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و.
واوره طیبه خورې، هیله کوم، ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، موږ خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کړئ.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امیر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل، خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل، ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد، عمر صاحب ډیر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړې. هېڅ
تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې مو ویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووزي،
اجازه ده صاحب.
امیربانی رضا مرسال
صاحب، زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، پوست خارو.
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسال به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض محمده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه وویلې چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شي تلی.
عامر صاحب، ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه م باید لاړه شم.
مرسل، زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما ته نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب، خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو میرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب، موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ، مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې تر منځ وظیفوي فرق هیڅ نشته. سر مو پې خلاص شو که نه؟
او صاحب، پوه شو.
صاحب،
بیا دا کار تکرار نه شي.
ښه صاحب.
مرسل، که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، عامر صاحب غوښتي یاستی د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه، زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به عامر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین، ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې، دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هیر شي، خو چې کلینیک ته راتګ درنه هیر نه شي.
ښه ښه، ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې، یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمې خورې، راځه چې ځو.
ښه، درځه. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، دواړه دلته په دې څوکۍ کښېنئ.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه و. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب، ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو، ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب، د کلیو خلک په تېره میرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې میرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب، زه خو وایم چې یو صحیح ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلي وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب، همداسې ده، له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحیح مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا به راغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه وتلي چې خلکو ته صحیح لاره چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي، ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
ګران اوریدونکو وا موریدل چې طایبې د اداري فساد مخه ونیوه په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري دا هم وایي چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ 0 او 9 0 1 0